دا مشال ریډیو د شاین بنری مو تاسو ته بدغه یو ساته خبری خبرونه کې هر کلی ویم په خبرونه کې به اوري شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې 15 وسلوال زخمیان شوی دی یو شمیر مړ دی دغه شانته په پختون پېښور کې جرګه شوې ده د امن دپاره غوښتنه کړې ده خیبر قبایلی سیمه کې په امنیتي وضع باندې هم تاسو دپاره راپور لرو لس بجې شوې دي لومبی د مجید بابر نه خبرونه وو
خیبر قبائلی سیمې په باڑا کا خیلو کې د وسلوالو او امن لخکر ترمنځ نښته کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شواروز کې د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل شوي او خوشا شل نور ژوبل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یا ICRC لپاره یو برطانوي نژاد کارکوونکی ډاکټر هغو کسانو وژلی دی چا چې تښتولی وو. مشال د خبرونو تفصیل د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باڼه کا خیلو سیمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال خوشا اووه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د وینا تر مخه د دواړو خواو نه د مرګ ژوبلې په اړه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي. بلخوا زموږ خبریال د ځایي خلکو په حواله وایي چې په کا خیلو کې د وسلوالو په پټنډیونو باندې د امنیتي سرتیرو د ګولبارۍ پر مهال په یو شمېر کورونو باندې ماټر ګولې هم غورځېدلې دي چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او یو شمېر ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په باڼه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې له امله یې په زرګونو خلک د سیمې نه په کډه کولو مجبور شوي دي او دا مهال د کډوالو په کیمپونو کې میشت دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شواروز کې د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل شوي او خوشا شل نور ژوبل شوي دي. وژل شوو کسانو کې دوه د سی آی ډي پولیسو سرتیري او ژوبل کسانو کې د شخصي ټلویزیونونو دوه کیمرمنان هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچاني وایي چې امنیتي ځواکونو د لیاري په سیمه کې د موجود شرخوخو په ضد د جمعې د ورځې راهیسې عملیات شروع کړي دي خو سیمه کې موجود وسلوال په پولیسو د درنو او سپکو وسلو حملې کوي. سیمه کې د روانې بدامنۍ له امله د لیاري میاستوګنو د خار نورو برخو ته کړي کول شروع کړي دي. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یا ICRC لپاره یو برتانوي نژاد کارکوونکی ډاکټر هغو کسانو وژلې چا چې تښتولی وو. پولیس وایي چې د 60 کلن ډاکټر خلیل اسجد ډیل مړې چې سر ترې غوڅ شوی و د کوټې ښار په اطرافو کې دوی ته د اتوار په ورځ د یو سړک په غاړه ترلاسه شوی دی. ډاکټر خلیل چې په کوټه کې د سره صلیب د ادارې د صحت د پروګرام منتظم و د روان کال د جنورۍ په 15 نیټه تښتول شوی و. سره صلیب په یو بیانیه کې د ډاکټر خلیل وژنې ته یو وحشیانه عمل او د برتانیې وزیر خارجه ویلیام هیګ ورته د بې حسۍ یو ظالمانه عمل ویلې دی او غندنه کړې ده. پولیس وایي چې د ډاکټر خلیل مړی سره یو خط هم دوی ته ملو شوی دی چې پرې د نامعلومو وژونکو لخوا لیکل شوي وو چې دوی هغه ځکه وژلو چې د تاوان پیسې ورته نه وې ورکړل شوې. د راپورونو له مخه په بلوچستان کې بلوس بلتون غوښتونکي ډلې مجرمانه ډلې او طالبان وسلوال شتون لري خو تر دا مهال د ډاکټر خلیل د وژنې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سرخار میرامشاه کې د امریکایي بی پیلټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه دوه مشکوک سختري دي وجل شوي دي. د چارواکو چې خپل نمونه نه دي خودلي ویل چې دوه توغندي د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې په یو ودانه ولګیدل چې پکې دوه مشکوک وسلوال چې شناخت یې نه دي سرګند وجل شول. امریکایي چارواکي د بی پیلټ الوتکو بریدونه د القاعده او نورو سختري د وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډیر مهم بولي خو پاکستان بیا دا ډول حملې په خپل ملي حاکمیت باندې تیرې غنی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو وفد سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د امریکا د کانګرس د استخباراتو د کمیټې د مشر ډایان فینیشن په مشرۍ د وفد پرون په خام په ارګ کې له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په دغه هیواد کې د ښځو د بنیادي حقوقو د افغانستان او سیمې پر حالاتو د غراز له 2016 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د مرستو د جاري ساتلو په مسلو خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس دغه وفد د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د سند مسوده د دواړو هیوادونو لپاره یو ستر بریالیتوب وباله. اعلامیه وایي ولسمشر کرزی د هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل مهم وبلل. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو په اړه بحث او خبرې وشوې. د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې پارک کې جوړه شوې او مشري د ولسمشر کرزي په غاړه وه، په دې ټینګار وشو چې د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند او د افغانستان او ناروې ترمنځ د همکاریو اعلامیه دې نهایي شي او په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې دې لاسلیک شي. غونډه کې دغه راز له استرالیا سره هم د افغانستان د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه خبرې وشوې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د سارونکي مشن مشر د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د ډسبندۍ د پرېکړې درناوی وکړي. نارویجین نژاد جنرال رابرټ مود دا څرګندونې پرون د مشک ته له رسېدو سره سمې وکړې. هغه زیاته کړه، دوی زه په هر یو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي او په دغه تر ټولو ستونزمن ماموریت کې چې زموږ په مخ کې دی را سره همکاري وکړي. دا جنرال رابرټ مود. ښاغلی مود به په دمشق کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د یوې شپاړس کسیزې ډلې مشري کوي. دغه سارونکي به پر هغه اوربند سارونه کوي چې د شام د کړکیچ لپاره د نړیوال استازي کوفی انان د سولې د شپږ نکاتي پلان یوه برخه ده. د نړیوال سارونکي د مشن ویان نیراج سنگ ویل د مئی د میاشتې تر نیمې پورې به سل سارونکي په دغه هیواد کې وي. دا نه ده معلومه چې ټول درې سوه سارونکي به چې ملګرو ملتونو یې شام ته د استولو اجازه ورکړې کله دې هیواد ته استول کېږي. بلخوا د شام کاری خبر اجانس وای چې سارونکو پروند نه قرار خر هموس شاوخوا سیمه وکټلې ته مشال خبرونه پای.
خبرونه مو د مشال لرونو ورده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم ورده شي. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. په پېښور کې جرګي غوښتلي د بهر هیوادونو وسلوال د خپلو کورونو ته ستانه شي. یو قبایلي مشر لطیف افریدی وایي،
زه دا جنرالانو ته د حکمرانانو ته دا وارننګ ورکوم، پښتانه دې حد ته تاسو رسولي دي چې هغه هم بیا د پاکستان جنډه وترانه نه مني.
خیبر کې د امنیت خراب وضع فوزي عملیات اولې نتیجې نه راوړي. زمنگا ونی زخ پرونا ستونز سرکار به هم اوری ترپای پوری د مشال ریډیو سروس. راز زمنگ رومبی راپورتا د پاکستان په قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د بی پایلټا الوتکو په برید کې درې وسلوال وجل شوې دي. دغه برید چې د جنکو په یو خوندي شوې دي، د راپورونو تر مخه پکې دوه نور وسلوال زخمیان شوي هم دي. په دغه اړه د سیمینا زمنګ همکار نور حال راکړي.
د پاکستان په لری پرته قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې درې تنه سخت دریزي وسلوال ووژل شول. لاسي متر لاسه شوی راپورونه وایي چې د برید د جمعې پر ورځ مازیګر مهال د دې قبایلی ایجنسۍ د مرکز میرانشاه پر یو خوندزي شوی. ځایي دولتي مقامات د خپل نوم نه خوله په شرط وایي بی پیلوټ الوتکو د جمعې په مازیګر میرانشاه بازار ته چیرمه پر یو خوندزي دوه توغندي وتوغول چې په ترڅ کې درې تنه سخت دریزي وسلوال ووژل شول او دوه نورې ټپیان شول. یو دولتي مقام چې نه غوښتل نو موغه خپور شي وژل شوی کسان د القاعده ډلې بهرني وسوال جنگیالي وبلل. نو موړي وویل شواهد ښیي چې په نخښه شوی ټول بهرنیان دي خود لانه د سرګند چې کوم هیواد او په دې خوندزي کې څه کول. دغه مقام وایي د نجونو د خوندزي له اوږدې مودې راهیسې تړلې ده. د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکز شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې ویل کیږي پر ځای جنگیالي سربیره ګڼ شمېر بهرني وسلوال هم پکې ډیر دي. د ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د دې ایجنسۍ په ځینې سیمو کې د عربو ترڅنګ د مرکزی آسیا او ځینې نورو هیوادونو یو زیات شمېر جنګیالي کورونه او نظامي مرکزونه لري. په عین حال کې یوې بلې خبرې سرچینې د خپل هویت نه ښکاره کولو په شرط په نښه شوي کسان پنجابي طالبان وربلل. دغه سرچینه د استخباراتي منابعو له قوله وایي د برید پر مهال د نجونو په دغه تړل شوي ښوونځي کې یوازې پنجابي طالبان موجود وو. د نوموړي د معلوماتو له مخې د سیمې خلکو هم تایید کړی چې په دې برید کې پنجابي طالبان وژل شوي. نوموړي د هغو راپورونو په باب چې ګواکې وژل شوي کسان د القاعده عرب جنګیالي وو وویل د پنجابیانو او ځینې عربي وسلوالو په لباس او څیرو کې د ورته والي له امله په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې ګنې دا کسان عرب دي، خو وروسته څرګنده شوه چې ټولې پنجابیان دي. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو د برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان د جمهور رئیس په ګډون عالی رتبه پوځي او ملکی مقاماتو د امریکا د متحدو ایالاتو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې یو وار بیا د دې لړۍ د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتو خاص استازي مارک ګراسمن د جمعې او شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شویو ستونزو پر اواري خبرې وکړې. په هغو شرایطو کې چې پاکستان د ناټو ځواکونو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانیستو او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د دواړخیزو روابطو بیا بحالۍ لپاره متحدو ایالاتو ته وړاندې کړي، د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو درول هم شامل دي. پاکستان دا بریدونه پر خپله خاوره تیری او د ملکي خلکو په زیان بولي، خو امریکایي مقامات بیا وایي چې بی پیلوټ الوتکې یوازې سختدریزي وسلوال په نښه کې وي او په تیرو کلونو کې ښې پایلې درلودلې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفحو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په پېښور کې د پښتون جرګه فورم د سوري لاندې د پښتون خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان نراغلي قبایلي مشرانو یو جرګه وشوه. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د بهر هیوادونو نراغلي وسلوال د خپل کورونو تستانه شي، د امن لپاره دې یو پروسه شروع کړي شي، او د قبایلي سیمونو چې کوم خلک بې کوره شوي دي د هغې د بیا بادې لپاره دې حکومت کوټلې ګامونه واخلي. په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې اورو.
په قبایلي او ټولو پښتنه سیمه د امن او سوکالۍ راوستلو په موضوع د پېښور یو مقامي هوټل کې د ټولو قبایلیانو یو جرګه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان د پښتنو سیمو نه سیاستدانانو، مذهبي مشرانو، ملکانو او د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو ګډون وکړو. جرګې ته خپل ویناګانو کې مشرانو وویل چې پښتانه تر څو یو موټی شوي نه وي او په ګډه جرګه شوي نه وي نو تر هغې په پښتنه سیمه امن نشي راتلی. دوی دا هم وویل چې نه خو دوی ترهګري خوښوي او نه د دوی په ځمکه موجود بهر ملکي ترهګرو سره د دوی تعلق شته. د پښتون جرګې فورم مشر غنی خان دا جرګه رابللې وه. په دې موقع د وکیلانو مشر لطیف اپریدی مشال لیډو ته وویل
په کار چې دا ټول پښتانه لیډران، پروفیشنل تنظیمونو مشران، که غریب ورکر دی، مزدور دی، که کسان دی، که هر څوک دی، چې دوی مرکزی حکومت ته، فوج ته، چې څوک د امن د بربادۍ ذمہوار دي، چې په افغانستان کې مداخلت کوي، دا ټول مسله د دې نه ده. هغه فساد چې کوم الته و دلته راغی، نو موږ چې په افغانستان کې مداخله پریدو نو بیا دا امکان شته چې کوم د ملمانه دي دا وشړو غیر ملکی او افغان طالبانو ته چې په کلار کې نه
نوموړي. دا هم ویل چې واکداران دې په بلوچستان کې بلوچانو سره د شوی زیاتونه سبق واخلي.
دغه حل چې تر څو پښتون یو ځای نشي، د پښتونخوا ولس یو ځای نشي او د امن لپاره ملاتړ ونکړي، زه دا د جنرالانو ته، د حکمرانانو ته دا وارننګ ورکوم چې د بلوچانو نه سبق واخلي. ګوره دا پښتانه دې حد ته تاسو رسولي دي چې هغه هم بیا د پاکستان جنډه اترانه نه مني، ځکه چې موږ سره د غیر پاکستانیانو سلوک کیږي.
د مومن ایجنسی څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي نثار مومن جرګه وستایله او وی ویل
د دې لپاره چې زمونږه پښتانه د خپل اختلافات پریږدي او په دې کې چې د اتفاق باندې ودرېږي نو دا به د امن لپاره مخکې بلاړ شي او امن لپاره به خلار ولر.
دا رنګ د باجوړ ایجنسی څخه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین ویل چې تر څو قبایلي سیمه کې امن نه وي راغلی نو خیبر پښتونخوا کې امن راوستل ګران دي.
تر څو چې پښتانه په خپل پوښي نه وي، حالات څنګه روان دي، کوم اړخ ته روان دي، په دې باندې د پښتنو د مشرانو، سیاسيانو د هغې فرض دي چې هغې پوه کړي چې دا څه روان دي. هغې خاموشي اختیار کړې او ډېره په اسرار خاموشي اختیار کړې ده چې په باجوړ قبایلي علاقې نو په دیرو په سواد کې امن نشي راتلی، چې خیبر ایجنسی نو په پېښور کې امن نشي راتلی، در دم خیل اف آر ای په کوهاټ او په پېښور کې امن نشي راتلی، چې وزیرستاني په بنو کې امن نشي راتلی.
یادونه وړ ده چې جرګې خپل اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د پښتنو خورونه د ترهګري ختم کړي شي، ځکه چې دا ترهګر د دې ملمانه نه دي، دا ټول ملک وګړو لپاره د یو شان قانون نافذ کړي شي. دا پوځي عملیاتو او ترهګرۍ له وجې بې کوره شوي قبایلیان دې په باعزت توګه واپس راوستي شي او د خبرو اترو او د پرمختګ لاره دې وټاکلې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سرزو د خیبر قبایلي سیمه ته چرته چې د امنیت وضع ډیره زیاته خراب شوې ده. فوجي عملیات هم روان دي. دغه سیمې نه د دوه لکونه ډیر خلک بې کوره شوي دي او تازه راپورونه دغه دي چې دغلته د اکاخیلو په سیمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ انختې هم شوي دي. خیبر قبایلي سیمه کې د فوجي عملیاتو باوجود امنیت ولې نه پزې کیږي؟ دغه پښتنه زموږ همکار منور شاه د دفاعي چارو د پوهان بریګیډر سات مخې ته خېده دغه خبره وو.
اوس بل خبره کوم چې دا د نورو قبایلو سیمو نه دا ولې له غونډه کې مختلف دی؟ هغه دا چې دا د پیسې په لحاظ باندې دا خبره چې کومه ده دا د ټول نه مهمه ده. یو خدای په خوا د درو طرف سره تاو ده چې کوم خدي قبایل دي دا تقریبا د په خوا درې على خطا راتاو دي. یو خو په خوري او ډېر لوی دا د پرایز دی دلته پیسې دې نه راپیدا کیږي دې نه غوا کول شي دلته خلکو ته پیغامات رالېږلی شي چې څو دوی پیسې زموږ په کار دي. یو خو دغه دا بل د خبرې جوسه په لارو باندې ډېر زیات سمګلینګ چې کوم دی په خبرته او باقي ملکونو ته هغه هم د دې ځایونه نه کیږي. نو دغه وجه باندې دا چې کله د حکومت ریټ کمزور شي د هغه مالداري په علاقه کې کمزور شي نو بیا داسې استفاده کوي داسې ګمبره بیا اوچتېږي او هغوی د اسلام په نوم باندې مختلفو نومونو باندې چې کوم دی نو هغوی بیا دا کاروای کوي.
جی
بنیادی مقصد طاقت او پیسہ ده.
جی دا زخخیل قبیله ول بار بار په نخ کیږي
ګور دا مخ کې دا خو زخخیل تاسو اوس په مخاله ده نو تقریبا د لیکر مخ کې کوکه خلو ته په نخ باندې زه به چې دا په خور تل خواته بالکل د کارخانو مارکیټ تل خواته د وزیر دان دغه جمهور د علاقه دا چې کوم د لا کوکه خلو کې باندې نو د دې باندې خپل چکم دې د لشکر اسلام ولا کوشش کوي چې دې باندې قبضه وکړي او دې سره چکم د پیسہ راځي هغه کې خپل صدر واچي خپل صدر کې واچي اغه د باړې علاقې نه د شلوبر یا د باړې تحصیل نه چکم دی او خلک راغلي دي خلکو خو مزاحمت په ځکه چې پیسې خو یا داسې دغه لارې خو څوک نه پیډي لارې سره جګړه وکړه دا دغه چې ناکام شو اوس چې کوم دی دی به حکومت دی خلاف سم سم اپریشن وکړ او اغه دی د کاکرې شو او دغه ته لاړل پیرات لاړل الته لښ دی خپل دغه جوړ کړل دا به سونه جوړ کړل اغه زله اوس چې راځي چې کله دا فوج دی کوکی خیل دی نو کول بل لار استعمالي دی د زخه خیل په تر باندې را او زخه خیل هم خپل ځان خطر کې ځکه چې زخه خیل باندې ته بل نه کوته لپاره مطلب دا دی د خیبر د خلې نه چې کوکی خیل کم ځای ته په قبيله دی دا ختمي دی دا چې بل بل سمره دی ته بل نه کوته لپاره دا زخه خیل باندې دی زخه خیل باندې تیرا کوم خواري شي دی نو دا کوم سره جنگ دی دی بل نه کوته لپاره دی دا تر دې چې وسایل خو دې ته په لاره باندې دی
تراکه اوس وسایل نشته. تاسو په نظر باندې د اپوز د چا خلاف لګیا دی چې دغه ځکه کې دغه امنم نه قایمیږي او د سلسله ام دغه شان روانه ده او خلک محفوظ نه دي.
د دې ستراتیژي چې کومه ده کومه غاری اخته ده. نو څه مسایل یو دغه لا یو ساتنه چې چت شي کنه نو دی او د کوي هغه ارضی تور باندې هغه مسله چې کومه ده نو له غوږ ته کمزوري شي. داغه د پښ بیا خاموشي شي بیا داغه د پښ څنګه دغه سوتي د خلک روچر شي دا بیا دا شروع کی خپل کاروبار شروع کی دی بیا ورو دي کور کی نو داغه له علاوه مطلب دغه دغه جوړ شي چې کوم د مليات مونږ نه خو درغه له مبیا درغه له مبیا درغه له مست دا بیا بیا چې تر کوم پورې دا بیا کی څه که حکومت فوجي قیادت څنګه د مختلف اهداف تاریخ خپل کاروي جاری ساتل به خوراخ بچ سکی افغانستان فتح کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
په 10 حال کې چې امریکایي چارواکي غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ترې بیا پیل کړي په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي د سولې په بهیر کې د طالبانو لګډون پرته خای په افغانستان کې سولې ټینګ نشي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
په پا پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د سولې په بهیر کې د طالبانو لګډون پرته خای په افغانستان کې سولې ټینګ نشي. کامرون منټر پرون په لاهور کې وویل چې یوازې په خپل افغانان کولای شي په افغانستان کې روان کړکیچ حل کړي. پاکستانی رسنیو د منټر له قوله لیکلي دي چې وایي کچرته د سولې په خبرو اترو کې یو شمیر افغانان حاشیه ته پریښودل شي نو نشي کېدای چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لمن ووسو. ښاغلی منټر زیاته کړه چې متحد ایالات او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو له هڅو څخه یوازې ملاتړ کولای شي. په پاکستان کې د امریکا د سفیر لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا هڅه کوي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې چې له څه مودې راهیسې ځنډېدلې دي بیا احیا کړي، او دا ډله یعنی طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د سولې د میز شاته کینوي. لدې دوه ورځې مخکې د افغانستان، امریکا او پاکستان استازو په اسلام آباد کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې د خبرو د بریا لپاره باید هغه کسان تشخیص شي چې د سولې خبرو اترو ته لیوال دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل دا کسان په هر ځای کې چې وي باید پیدا کړو، هغه ته باید د وټلو مسؤونه لار او داسې محیط برابر کړو چې د اعتماد او مسؤلیت احساس وکړي او ډاډ شي چې له ناوړه عواقبو پرته د سولې په بهیر کې ګډون کولای شي.
موږ باید له تروریستانو سره په هر ځای کې چوي او کولای شو په پوځي اقداماتو مقابله وکړو، څو هغه مرکزونه له منځه یوسو چې تروریستان ترې راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوندې له کړاو سره مخامخ کړي. خو هغه کسان چې له تروریستي فعالیتونو لاس اخلي او د سولې لار نیسي، له هغو سره به خبرې اترې کوو او په ملي بهیر کې به یې ورګډوو. خو هغو ته باید د خبرو اترو مسؤونه لاره برابره کړو، څو پر موږ اعتماد وکړي او ځان محفوظ وګڼي.
safe and confident. افغان، امریکایی او پاکستانی استازو که څه هم په دې برخه کې کوم کار ضمانت ورنکړ، خو د یوې طرحې د جوړولو لپاره د کارپوهانو یوې ډلې ته د دندې سپارلو ژمنه یې وکړه. طالبانو تقریبا یو نیمه میاشت مخکې د سولې خبرې اترې وزنډولې او ویل چې امریکا په دې برخه کې روښانه دریز نه لري.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فقامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان د کورونا چارو وزیر بسم الله محمدی ویل دي چې سره د افغان حکومت غواړي د سولې پروسه مخ په وړاندې بوزي، خو دغه باوجود طالبانو د جګړې ستراتیژي ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه زبیر جمن نور تفصیل راکړي.
د کورونا چارو وزیر په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځانوژونکو حملو او چاودنو دوام ته په اشاره سره په ډاګه کړ چې د سولې لپاره د دولت له هلو ځلو سره سره د وسلوالو طالبانو په ستراتیژي کې څه بدلون نه دی راغلی. بسم الله محمدی د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې ستراتیژي ته دوام ورکړی. د ښاغلي محمدی په وینا داسې نښانی نشته چې دوی د سولې هڅو ته غاړه کېږدي.
په تیرو لسو کلونو کې موږ له یوه پلوه جنګ کړی او له بل لورې زموږ د دولت لاس وسلوالو مخالفینو ته د سولې او روغې لپاره اوږد وو. هغوی او هغه هیوادونه چې ملاتړ ترې کوي تر اوسه له جګړې لاس نه دی اخیستی. تر اوسه ستراتیژي د جګړې ستراتیژي ده، د جګړې دوام دی. هیڅ داسې نښانې نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان تروریستان او طالبان دې راغلي وي او د افغانستان سوله او روغه جوړه دې منلې وي. د دې هیڅ آثار نه لیدل کیږي او هیڅ نمونه نوینو چې هغوی دې د تغاړه کیږي.
د کورونا چارو وزیر وویل مشخص هیوادونه او استخباراتي کړي د افغانستان د جګړې په دوام کې خپل اهداف تعقیبوي. محمدی د کوم هیواد نوم وانخست، خو په دې برخه کې د پاکستان استخباراتي او پوځي کړي ته تل ګوتنیول کیږي. د سولې د عالی شورا یو غړی او د طالبانو د پخوانی رژیم یو تن چارواکی مولوی قلم الدین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان تر اوسه سولې ته نه دي حاضر شوي. خدای وایي د دې معنی دا هم نه ده چې هغوی له سره سوله نه غواړي. کاغلی قلم الدین د سولې په اړه د کورونا چارو وزیر څرګندونې یو ډول مایوسي وبلله، ویل یو ورځ به وسلوال طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
ما پاکیده بانده که افغانستان که مسئله حل یوازنه لاره صلح ده. مخالفینو که امادگی ده خود ده این آخره ده مجبورن امادگی بخی. تاسیبینه که حکمتیار حزب اسلامی خپل امادگی خود ده او خبر روانی ده. که دنشتی که بیو ورز بانده سیورز رازی طالبان به هم آمادگی بخی.
که څه هم د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون اکثرو افغان دولتي چارواکو تل له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې د پرمختګ تمې ښودلی دي، خو تر دې پخوا هم ځینو چارواکو د دولت د سولې هڅې بې نتیجې بللې دي. څو ورځې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ځای باید د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې وشي، خو د سولې د بهیر په اړه دغه انتقادونه تر ډیره د افغان دولت دننه او بهر په هغو کړیو کې مطرح دي چې یو وخت له وسلوالو طالبانو سره جنګېدلی دي او اوس هم له هغوی سره د خبرو په پټه او یا هم ښکاره مخالف دي.
دا دویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
سلطان مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د پاکستان او امریکې په اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله مهمه برخې د انیسا اجمل لور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال منیر اکرم لیکي چې د مومندو په سلاله چک پوسټ د ناټو لخوا د برید وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې له کړکېچ سره مخامخ شوې وي او په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د امریکا په ترجیحاتو کې د ټولو لوی افغانستان ته د ناټو لار پرانستل دي او دغسې امریکا دا هم غواړي چې پاکستان دې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي او په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو په تللو کې هم مرستې وکړي. لیکوال وایي د پاکستان ترجیحاتو بنیاد به د پارلیمان د کمیټې سپارښتنه وي چې پکې ډرون بریدونه ادرول، امنیتي کمپنو سره ټیکې، زبانی لوسنامې، بهر ملکی اډې، د پاکستان پسمکه د بهر ملکیانو لخوا بریدونه او د افغانستان مسلې حل پکې شامل دي. په دې سپارښتنو کې د امریکا نه د غیر مشروطه معافی او هغه کسان چې د سلاله په پیښه کې ککړو هغه عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه شامل ده. لیکوال وایي هغه معاملې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ مذاکرات په دریو حصو کې تقسیموي، په هغې کې لومړی د سلاله چک پوسټ پیښه ده، دغسې د ډرون بریدونه بندول، ناټو ته د سامان سپلای لارې پرانستل، د استخباراتي اړیکو د کمزوري کېدو معاملې شاملې دي. د لیکوال په وینا دا به د پاکستان لپاره مشکله او د بې عزتۍ خبروي چې د امریکا د معافی غوښتلو بغیر دوی هغې سره بیا د مخکې په شان معاملې په وړاندې بوسي، ځکه چې د امریکا سره د معافی نه غوښتو هیڅ بهانه نشته. لیکوال وایي چې بل کما د ډران بریدونو خبره ده، پاکستانی چارواکو لا په دې اړه خپل ولسته رښتیا ویل پکار دي او پاکستان لا د ډران بریدونو په اړه د خپل پارلیمان په سپارښتنو عمل او کداسي ممکنه نه وي نو بیا د پاکستان په اجازه د دواړو هیوادونو پر رضامندۍ سره د بریدونو هدفي جوړول پکار دي. لیکوال دا هم وایي د استخباراتو شریکول فائدہ مند دي، خو اسلام آباد لا په شفافه توګه ساتل او د دې لپاره حدود مقرر کول ضروری دي او موږ لا د مخکې په شان یو وار بیا خپل سترګې بندول نه دي پکار. معاملہ چې امریکا سره د اړیکو پاړه ده، هغه د افغانستان ستونزه، شمالي وزیرستان کې د امنیت وضع، حقانی شبکې پر ضد عملیات او طالبانو سره مذاکرات کول دي. لیکوال وایي پاکستان بچر ته هم په دې رضا نشي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات پیل کړي او امکان دی چې پاکستان به په دې خبره زور راوړي چې د امریکا او افغانستان ځواکونه په شریکه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ لیبریشن آرمی د وسلوالو لخوا په پاکستان بریدونه ودروي. ډان ورځپاڼه کې لیکوال منیر اکرم لیکي درېمه خبره چې د پاکستان او امریکا تعلقاتو سره تړلې ده، هغه د دواړو هیوادونو ستراتیژیکي اړیکې دي.
Cake Day.
Unis program. The Kuchiano de Juan Anzor. Kuchian Tsukti.
Kuchian de Pakistanio Barkada Kulturizum Kibir.
Kuchian Sedao Juan Kibir.
Munna Kursta Nam Gursta. Muzrawani de Ramusara Bazdaga de Afghanistan and Pakistan Mosi Zuarazu. Bachiano Nasabakuai and Italian Day. Dayal Muns de Kawa Gay de Malaj de Kau Zabaz de Kau.
دادوی سنده چدی
خمزه کنده نورو دفلای پو مزه کنده
دا کوچانو لپارا دا مشال ریدیو زنگ ریخ پراونه کیک دی هر جمعه دا سهار 5:45 او هر شنبه یا خالی دا مزگر 3:30 بجه اوریده لشه.
مشال رود غوږی اوریدونکو درنګ شبې له پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. ورزو به مجید بابر ته چې دا غرنا د دې وخت مهم خبرونه وور.
د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیلو کې د وسوالو او امن لخکر ترمنځ دنخته کې وو کسان وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شوارو کې د تشدد په پیښو کې 15 کسان وجل شوي او خو شل نور جوبل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یا آی سی آر سی لپاره یو برتانوي نشاده کارکونکي ډاکټر او کسانو وجلې چا چې تختولې وو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سرخا میرامشاه کې د امریکا بے پیرٹ حالت کی بتاز ابری کی لگ تر لگ دو مشکوک سخت دریدی وجل شویدی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له افسر د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې وکړې. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو په اړه بحث او خبرې وشوې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د سارونکي میشن مشر د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د رسبندۍ د پریکړې درناوی وکړي.
مهم خبرونه مورده اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې زمو همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی او تاسو لپاره ترې دغه مهم معلومات راټول کړی دي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم بیان چودري نثار خبری غونډه او شمالي وزیرستان کې ډرون بریت په خپل سر خبرونو کې راخستې دي. انګریزي ژبو رسپانه دی نیوز او اردو ژبو رسپانه اکسپرس په خپل سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زما د وزیر اعظم پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو فیصله به پارلمان کوي. د چا په خواهش زه استعفا نشم ورکولې. د پیپلز پارټي که هر وزیر اعظم وي د صدر خلاف به سویس حکامو ته خط نه لیکي. ورسپانه مشرق په خپل سرخی کې لیکي چې چودري نثار 13 ورځ خبری غونډې ته وویل چې حکومت که عدالتي فیصله ونه منله نو پسد به تحریک چلو. ورسپانه آج خپل سرخی کې لیکي چې شمالي وزیرستان میرانشاه سیمه کې د امریکای جاسوسي الوتکې په یو کور میزایل وداغلو چې په نتیجه کې درې کسان مړه شول او یو شمیر پکې جوبل شوي هم دي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ په لیاري سیمه کې حالات قابو کې راوستلو لپاره پولیس او اف سي د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د راکټو او بمی حملو په نتیجه کې تر دې دمه د یو اس اچ او په شمول لس کسان مړه او شلو څخه زیات جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې سیمه کې د راکټو او بمی حملو له وجې د ځایي خلکو ژوند په سخت خطر کې دی. په داسې حالاتو کې پکار ده چې حکومت سم مؤثره حکمت عملی خپل کړي او لیاري اوسیدونکي زر تر زره د دې مشکلاتو نه راوباسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت په کراچۍ ښار کې امن په ځای کولو لپاره یو واضحه پالیسي جوړ کړي چې تر لاندې د مجرمانو خلاف بغیر د څه فرق نه کاروایی وکړي. داسې کولو سره به نه صرف کراچۍ ښار کې امن په ځای شي بلکې سیمه کې به د کار روزګار موقع هم زیات شي او که حکومت فوراً څه ګامونه پورته نه کړل نو حالات د دینه نور هم زیات خرابېدای شي. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په 28 نومبر د ناټو په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ حالات د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او 15 میاشتې تیرې دو باوجود اوس هم حالاتو کې څه بهتري نه دی راغلي. ورسپانه لیکي چې حالاتو کې تر اوسه ځکه څه بهتري رانغلو چې یو خوا امریکای په دې واقعه د پاکستان نه معافي ونه غوښته او بل خوا امریکا ډرون حملې ودرولو کې هم څه سنجیده نه ښکاري او دا دواړه بنیادي مطالبات نه منلو وروسته ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای اجازه ورکول گرانخکاری. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت د پارلماني کمیټې په سفارشاتو سمجوته و نکړي او پوره دیانتداري سره په دې سفارشاتو عمل وکړي. ورسپانه آج خپل ادارې کلی کې چې مردان او تخبایی کې دستوري ته د خطاب دوران د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دي چې ترهګری ختمون د مستقبل د ترقۍ لپاره ډیر ضروری دی او د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې ترهګر دومره مضبوط شوی دي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی دا خبره هم ډیر ضروری ده چې ترهګری ختمون لپاره شعور او تعلیم ډیر اهمیت لري او وړاندې ورځو کې د تعلیم په حق لای وغونډه کې د وفاق نه غوښتنه وشوه چې تعلیم لپاره د بجټ کې زیاته برخه کې خو دی شي. داریا وایي چې د پاکستان جوړېدو نه را په دیخوا هیڅ چا د تعلیم اړخ ته پاملرنه نه ده کړې او د لویو او غریبو خلکو لپاره د تعلیم ځان له ځان له درجې ټاکلې شوې دي چې ورسره مخصوص خلک اعلی او معیاري تعلیم ته لاسرسي لري. هیله ده چې د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو سره به ډېرې مسلې حل شي او ګرانه نه ده چې زموږ راتلونکي به روښانه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په رپورت کې راغلي دي د ریډ کراس یا سور صلیب ادارې یو کارکونکي خلیل اس جی ډیل مړې موندل شوی. دا یمنی نژاد برتانوي وګړي د روان کال د جنوري په میاشت کې تختول شوی وو. د خلیل د مړی سره اغواکارو یو چټۍ هم پریښودې ده چې پکې لیکل شوی د نوموړي د خوشي کولو لپاره پیسې ورنکړې شوې، نو ځکه هغوی هغه وجلو. شپېته کلن خلیل اس جی ډیل هغه مهال وسلوالو وتښتولو کله چې نوموړي په کوټه کې د سور صلیب د صحت یو پروګرام چلاوه. که څه هم د خلیل تختون کی نه دی معلوم، خو دغه سیمه د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکو او نورو اورپا کوډلو مرکز ګڼل کیږي. سور صلیب د ډیل وجنا په سختۍ سره غندل او دا یو وحشیانه فعل بللې. په پاکستان کې د مجرمینو ډلې زیاتره د دغه هیواد مالدار وګړي او کله ناکله بهرنیان د پیسو لپاره اغوا کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ هم د خپل وګړي وجنه په سختۍ سره غندلې او دا یې د ظلم ډک کار بللې. د نوموړي په خبره خلیل خود پاکستانی اولس لپاره کار کاوه. په رپورت کې راغلي د بلوچستان زیاتره برخې او افغانستان سره نږدې قبایلي سیمو باندې د پاکستان حکومت پوره کنټرول نه لري او دارنګ دغه سیمې د غواکارو لپاره خوندي ځایونه ګرځېدلې دي. همداراز دا مهال شاوخوا څلور نور بهرني وګړي هم د پاکستان دننه د تختونکو په ولکه کې دي. تر تېر کال د اگست په میاشت کې اویا کلن امریکایي وګړي او د بشري حقوقو کارکونکي هم د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د خپل کور څخه اغواکارو تختولې وو. القاعده د نوموړي د تختولو پر غاړه اخیستې او ویلې دي امریکا دې په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې ډرون بریدونه ودروي. بلخوا د ایف پی خبری اجانس په یو رپورت کې راغلی دی افغان طالبانو د اتوار په ورځو دا خبر رد کړی چې ګینې له امریکا سره دوی خبرې پیل کړي دي، خو افغان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې د سولې پروسه په سم لور روانه ده. طالبان وروستۍ میاشت په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خپلې رابطې وشلولې او وی ویل تر څو چې امریکایانو د اعتماد بحالولو لپاره مثبت ګامونه نه وي پورته کړي او له دوی سره کړې ژمنې یې نه وي پوره کړي، نو تر هغې به ورسره بیا خبرې شروع نه کړي. په دې وړاندیز شوو مثبت ګامونو کې د هغه پنځه طالب مشرانو خوشي کول هم شامل دي چې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې قید دي. د طالبانو لخوا دا بیان یوازې څو ورځې وروسته په داسې وخت مخې ته راغلی چې په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا چارواکو ترمنځ په دې خبره سلا راغلی چې کوم طالبان د سولې په بهیر کې شامل شي نو د هغوی لپاره به په محفوظو لارو غور کولی شي. خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ هغه طالبانو ته اسانتیاوې ورکول غواړي کوم طالبان چې به تش د سوله ییزو خبرو په نامه د امریکا غوښتنو ته احترام ورکوي. افغان حکومت د اتوار په ورځ ویلي دي د سولې د خبرو په پروسه کې پرمختګ روان دی چې دا رنګ په دغه هیواد کې د لس کلو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره د خبرو وړاندیزونه رد کړي او ویلي دي چې دا حکومت د امریکا په خوښه چلیږي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د فرانس خبری اجانس په راپور کې راغلی چې امریکا په 1900 لسیزه کې پاکستان ته ویلو چې په ټمی حل زلې دوی خبر دی. هغه محل ورته جنرال ذوال حق ویلو چې دوی داسې کومه پروسه نه ده پیل کړې. د اجانس په وینا امریکایي چارواکي ګڼي چې ذوال حق د پاکستان مینوال او لوی دروغجنو. په دغه اړه د دغه راپور مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
د رابرسیره شو اسنادونو له مخې امریکا په 1980 لسیزه کې په دې نتیجه رسیدلې وه چې پاکستان د خپل اټومي پروګرام په اړه له دروغو نه کار اخلي. خو دا چې د شوروي اتحاد پر ضد په جنگ کې د پاکستان مرستې اړینې وي نو ځکه امریکا په دې معامله کې خاموشه پاتې وه. د زیارت په ورځ په خبرو شو دغه اسنادونو کې د رونالد ریګن او د جنرال ضیاء الحق د واکمنیو پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړوند ډېرې پټې خبرې مخې ته راغلي دي. په دغه اسنادونو کې داسې یو لیک هم شامل دی چې پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق ته د امریکا د ځانګړي استازي په لاس د رونالد ریګن لخوا لیکل شوی او په دې کې راغلي چې امریکا سره کره شواهد شته چې له مخې ثابتېږي چې پاکستان د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ډیپلوماټ او ژباړونکی ورنن والټرز وای هغه مهال جنرال ضیاء الحق ډیر په مؤدبانه انداز کې امریکایي چارواکو ته ویلي چې دی د اټمی وسلو د جوړېدو د پروسې نه بے خبره دی او په دې اړه به د خپلو صلاحکارانو سره خبرې اترې وکړي. والټر د امریکا خارجه وزارت ته لیکلی و، یا خو ضیاءالحق په رښتیا هم د دې معاملې نه بے خبره دی او یا بیا لوی دروغجن او د پاکستان مینوال دی. اسنادونه ښکاره کوي چې د ریګن حکومت په دې خبره اندېښمن و چې پاکستان ایټمی وسله جوړوي، ځکه چې دې سره په سیمه کې اړې ګړې رامنځته کېدای شي. ضیاءالحق ته د خبرداري هم ورکړل شو چې کانګرس پرې مرستې بندولی شي. همدارنګه په 1920 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جارج شولتز ریګن ته په یو مراسله کې لیکلي، مونږ کره شواهد لرو چې ضیاءالحق له مونږ سره کړې ژمنې ماتې کړې، مونږ په پوره اعتماد سره ویلی شو چې زموږ معلومات صحیح دي. خو بل پلو جارج شولتز د شوروي اتحاد خلاف په جنگ کې د ضیاءالحق د حکومت د مرستو یادونه کوي او لیکي چې د دوی سره اړیکې شکول د دوی هدف ته تاوان رسولی شي. همدارنګه اسناد ښکاره کوي چې پاکستان په 1920 کال کې د بلجیم، فنلینډ، جاپان او سویډن نه مرموز مواد اخیستل پیل کړي او بیا وروسته دا اندېښنې رښتونې ثابتې شوې او د ډاکټر قدیر خان په مرسته پاکستان اټم بم جوړ کړ او داسې ګنګوسې هم خورې شوې چې نوموړي په تور بازار کې خپل اټمي توکي خرڅ کړي هم دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د دې باوجود چې امریکا د پاکستان په اټمي پروګرام نیوکې کولې، خو د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس د پاکستان سره د 40 اربو ډالرو مرسته یې هم کړې ده، ځکه چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ورسره دوی د مرستو وړاندیز کړو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ بنیغه
د نه یا سشنبه پورس پورپ یونی مبجا
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دی غواړي خوس په هنتون د زون په کچا یو لوړ علمی مرکز جوړ کړي. په دغه اړه باندې تفصیل نقیب الله متنوال په خپل راپور کې راکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د غوړي د ځوانانو لپاره د زده کړو خې زمينې برابرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبید الله عبید چې د یک شنبه په ماسپښین د خوست ولایت مقام کې ژورنالیستانو ته خبرې کولې، وویل چې د غوړي خوست پانتون نور هم تقویه کړي تر څو وکولای شي د ګاونډي ولایتونو په هنتونو باندې سره هم په علمي او نورو برخو کې مرسته وکړي.
په هنتونې خوست او په هنتونې شیخ زاید کې په هنتونې ماشالله از
لحاظ ساختار فیزیکی، از لحاظ د خوست شیخ زاید پانتون ماشالله د فیزیکی، بشری او مسلکی استادانو په لارلو د افغانستان یو له خو په هنتونو څخه دی. موږ غواړو د په هنتونو نور هم تقویه کړو تر څو وکولای شي د ګاونډي ولایتونو په هنتونو او په هنځي سره هم مرسته وکړي او موږ په دې برخه کې کار وکړو او په دې برخه کې موږ نیت لرو
او هم کومک بکنه. نیت ما خوب است و میخوایم کار وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبید ویل چې دوی غواړي په هیواد کې د زده کړو نورې ښې زمینې برابرې کړي تر څو ځوانانو وکولای شي چې دلته سالم مصروف او دا به د امنیت او ټیکاو سره هم مرسته وکړي.
وختي کې برای یک جوان زمینه مساعد شد و او مصروف
کله چې یو ځوان ته د زده کړو موقع برابر شي او هغه د تحصیل او تعلیم په برخه کې مصروف شي او په مسلکي برخه کې ورته زمینه برابر شي، نو موږ به له هغې تشویش ونه لرو چې هغه دې د دښمنانو لخوا استعمال شي، ځکه نور هغه بیا خپل پوهیږي. د یادونې ده چې دا مهال خوست پوهنتون نږدې 5000 محصلین لري چې په لسو بېلابېلو پوهنځیو کې په زده کړو بوخت دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځ راوتل ما وېڅ دارا کوي لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزل مخ چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
مشال لرود غوږی اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو قربا مجید بابر ستاسو د یوې بل ستونزې د حل په هیله ستاسو خدمت کې حاضر ده. د قبایلی سیمو ځوانان او هر هغه وګړي چې غواړي سرکاري اسناد لکه ډومیسایل شناختی کارت یا پاسپورت جوړ کړي او یا یې نوی کړي دا مهال د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کله ماډو میسایل داخلولو پاس کارخانو کې خلک لوړو نو ماته د یی ستم او تاسو رو په راکا
او تاسو نو د ګورو بونو له شکایت مو وسوځي د لږ سل روپې یا مات نه دوي د یلو سل روپې خلی کنه
کرنا ایمو علم کی دا خبر راغلا نو امو بکیدا د پولیټیکل انجینیر سره د دې په بری کې عمر کې جرګي او خبرې وترې وته
هم په دې موضوع زموږ همکار د کورمې قبایلی سیمې نه دا رپورټ برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
په قبایلی سیمه کورمې ایجنسی کې زوري اسناد په جوړولو خلکو نه رشوت اخستل کېږي. خلک وایي چې د منځني او کوزي کورمې ایجنسی انتظامی په دفترونو کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط دپاره ډومیسایل انوسی او یا شناختی کارت فارم جمع کولو په وخت دوی نه پیسې اخستل کېږي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
نامه مشوکت د کورمې ایجنسی څمکنو اوسیدونکی ما کله ماډو میسایل داخلولو پاس کارخانو کې خلک لوړو نو ماته د یی ستم او تاسو روپۍ راکا نو دا ډومیسایل بزته جمع کوم او یک سو روپۍ نه رکه نو دا ډومیسایل زته نه جمع کوم نو مجبوری و ماده مجبوری و جنا اغه سو روپۍ ورته ورکړ نو ماته ډومیسایل اغه مغزه کې اټیسټ کړ وای دا بس جمع شي او ته 15 ورځې بعد تاسو کا
واځه هدی چې حکومت لخوا په ډومیسایل انوسی او یا په شناختی کارت فارم باندې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط باندې هیڅ پیسې نه دی مقرر کړی شوی. خو خلک وایي چې سیمه کې رشوت اخستو دغه عمل په آزاد توګه کیږي. په دې لړ کې د سیمینا ملک عطاوله وای کا حساب ورته ولګول شي نو هر میاشت لکو په حساب پیسې د خلکو نه جمع کیږي. خلک دغه تور هم لګوي چې اسناد جوړولو په وخت کې چا د پیسو ورکولو نه انکار وکړو نو د هغه کار بیا نه کیږي. رشوت اخستو په لړ کې د کورم ایجنسی د تابع اوسیدونکو ملک حاجی لال اکبر وای چې په دوی باندې دغه ظلم بند کړی شي او حکومت د کاکړ عناصرو خلاف کاروایی یقیني کړي.
د ډومیسایل یو د انوسی یو دغه د اصل روپې خلی دغه شای مسرن جهزر سره سر دغه شای د بند شي په دې سره دغه عوام ډیر غریب دی او دی نه دا په کور دی دغه شای نه کیږي. دا موږ خوښ کوو او گورنر ته ان کو ټول تمو دا خاص کو صدا باډي رشپات باندې شي دا نشي خستله.
د دې وروسته مونږ چې کله د کورمې جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه سره خبرې وکړې نو انتظامی مشر چارواکه شناختی کارت انوسی او د مثال په جوړولو مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط باندې رشوت اخستو په اړه هیڅ خبر نه وو. مشال رو سر خبرو کولو په وخت پولیټیکل ایجنټ او ال چې بډې رشوتونو کې کاکړ خلکو خلاف کاروایی کولای شي.
شناختی کارت جوړونه غي ته مشران دستخطو کې بیا غي نه پس مونږ ته راځي. دیو ز خپل تحقیقات کوم کدا صورت حال وی دیو ز بقاعده انکوائری کوم او ذمہ وارو خلاف به مون کاروایو مکو او ان شاء الله د شی زمون سره گنجائش نشته دی.
پسما کې شناختی کارت ان او سی او د مثال فارم باندې دستخط د پاره پیسو اخستو په حق له پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وای چې دغه پیسې حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه زیاته کړه چې اداري فساد ختمولو د پاره خلک ته حکومت سره تعاون وکړي او په دې کې کاکړ خلکو ته پګو تکړي.
یوازې دا نه چې قبایلی سیمو ولس د پولیټیکل انتظامی او په دغو سیمو کې د نادرا د دفترونو ځای چارواکو نه سر ټکوي. بلکې د باجوړ د ماموند سیمې یو ملک عطا الله خان راته وویل چې د دغو سیمو ملکان او سپین روبي هم په دې لړکی ولستا په خوستونځو کې برابر شریک دي. هغه نه مې پوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا اوس باجوړ کې امن دی او د دغو سیمو ځوانان او نور عام وګړي د مهال سرکاري اسناد ترلاسه کوي نو آیا دوی ته هم سستون دشته او کنه؟ نو ملک عطا الله خان را سره خپل نظر په دې ټکو کې شریک کړو.
پولیٹیکل
انتظامیہ پیسے گواڑی سنگا مسالہ دا
آگے ہو دا سیدھا سبا پلارو کے ڈیر کاٹی کا وہ جرا روانشی کا نا جمع کرے مامون خام سرا چٹکوٹ یہ ہمارا سا پتی کرکے مانے پروت گئے روانشی نو ڈیر ڈیر چپستو نے دی جرا رسی دول سی وہ بجائی ہاں نو دیا تب سران پاتی تقریباً نادرا والا پاتی دلی ملکان ہم دکالو نہیں نو تلی دفتر ہونا یا دد کلی نو زان سا ملکان را روان کلی الک کارڈ دد ستائی دا پارا او دو میسیل دد ستائی دا پارا چی پا لوکل لگی پا خپل کلی کے سبق ویلی خپلا پا تحصیل مامون دو باجاور کے دو تلور ملکان دا دو میسیل تزدیق کئی او چی بار ویلی پا سیٹری ریا کے دا باجاور نا بار آگا دا پارا تک آسان کئی تزدیق جدار باجاور لے نو دستا یا تا ملکان تلور با دا خام خازدان سرا والی نو چی دا ترا والی دیو منی پا دوڑای مخری او دا ترانسپور خرچا بیم که دلتا بیا دی پا چی دلی تو پالکان بیا امید ہے مور اپنا سر دوم را پیسے نہیں کہ بچیا دن میں پیسے دکڑی سب رکوں گا نا نو ما خپل پیغام تھا پی سی ایف پی دی پولیٹیکل ایجنٹ تھا وہ ڈپٹی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تھا جو تاثر روڈ میں سیل دیر خیال ساتھ آئی کلو کے دا میان دے پلرونا دانے خرچ کی بچے کرئی پیسے ور گئی یا بلشی نا آگا تاسو دلتا دا سد نا گئی آگئی بیا مور اپنا خرچہ نا ور گئی آگا دا اسکول پری دی گانا مکتب پری دی تاسو دا مشکلہ شتا دیر جا دی
ملک سے یو خدا دا بل دا دا چه دغل تا کی کم دا چاروا کی دی دا دی نادرا والا یا دا پولیٹیکل انتظامی والا چه یو دل سڑے ورو رسی نو آگوی بیا پاسانا کئی دا دس خط دیر خلقوی چه مون پیسی گواری
نو پیسی اخلی نادرا والا مخلی او پولیٹیکل حکام اخلی دا پولیٹیکل محرر نه نیولې دا او تحصیلدار او پولیٹیکل محرر دا پکینوالی
نو د نادرا والا سو پیسې اخلي
د نادرا په والا خو پیسې چې وي د سټی کې له جوړو ما کنه دوه پیسې راکا او ایمرجنسی ته دی وای په پردې جبا کې او دا بیا جوړې نو مطلب دا چې 200 روپے ورګي ایمرجنسی جوړې 200 روپے ته اخلي بیا مطلب دا چې فارم ورکی
فارم ورکی
نو فارم ورکی ونه رسیږي نو بیا بیا دې بیا راشي بیا 200 روپے ورکی په میاشتو کې ما په خپل په مړه تیر شوې ده په 2000 نه کې مې دا جوړاو دا پاسپورت چې دا وسنی دا ګره پر راغله نو زه ما پاره مې ورکه نو واره سړي بو خلکو غیر سیاسي خلکو چې دا غو جب نه یو سترګې نه یو خلم نه
دا ډومیسایل باره کې څنګه دا پاسانه جوړي کدي پیسې غواړي دا پولیټیکل دفتر وال
نو دا دا څه مشکلات چا ته واچي چې ملکان نو وسه ډومیسایل نن ملک د صحت کنن کنه راغې دا دا او تحصیلدار نن د صحت نه کوم نو دا لک تصار وای چې دا ملکان نظر کا او ملکان نظر کر بابو پتر تو آگا جی ملکان راولی آگا بیا پی دونا خرچہ لگی نو آگا بس جو توڑو سرو کی آگا ملکان اسی جزی را جی آگا پیسے دے دے دفتر کے واخ لے ہو ملک بیا ته ضرورت ته نه چې دای خوشاله کی نو خامخا په کې دا کیږي
ملک صاحب ګوره تاسو د قبیلې مشر یې د غلطه کې ژوند کوي بنیادی خند چرته دی
نو بنیادی خو زمون دا ټول مشره ګندا ده کنه نو سډیران نه پاکیږي کنه د دې ته پای دې نه امکانات کم دی کنه نو د دې غټ راغټ دې د پولیټیکل لیست دی د افشار او پولیټیکل اوس کې افشار نشته افشار خو ختم کړی دی د پویانو ته اختیار دی خو پولیټیکل نظام زکه چې اوس کدل ته خطر ته ډی سی رپورٹ چیک کوله یو سی سی لیډر ته وای زره لاړم مال تحصیلدار یا مطلب دا سی او ډی سی او د صد نه کو ابو لو ټلیفون کی حالت به هغه چاته پر یاد او چاته به ټلیفون
د قبایلی ولس د غستون زمې د قبایلی سیمونه د پارلماني غړو مشر منیر اورغزه مخه ته کې خو نو هغه وای چې
تکرنا ایمو علم کې دا خبر راغله نو امو بکدا د پولیټیکل انتظامی سره د دې په بری کې عمر کې جرګي او خبري او تری وکی او پولیټیکل ایجنټ اوس بکدا تو ګمنګ ایلون کړه چې شوی دو کول کې چې څومره د میسایل چې شوی دي دغه به دوباره ری ویریفیکیشن کی هغه دې بار ته می ټیټور کړه هغه چې یو دی اپر کوم او زمدار افسر یو دی رول کوم چې زمدار افسر تاین شو دا ان شاء الله دا بول باندې مست کی مې مستر مې افته نه به ری ویریفیکیشن شروع شي ته کوم د میسایل چې شوی دو کول کې جوړ شوی دي چې یو تر څو ری
منیر صاحب یو دا خبر هم کیږي هم د کورم قبایلی سیمې خلک وایي چې دوی د شناختی کارت جوړولو د لپاره کومو ادارو ته لاړ شي نو یا خو دوی ته انکار کوي او یا نه جوړیږي نو په دغه سیمه کې د نادرا چې کوم دفتر دفتر دے د هغه پاړه باندې دوی ته تاسو جواب وای
شنختی انکار نشته کې شنختی ګرنه چې چا سره صحیح ډاکومنت ور سره یې چا صحیح پروف یې لګا او کی سره نکړنه او ټیک ټاک کی سره دا به بالکل شنختی کرن جوړیږي او البته سہولتونو فقدان ستا مو تو بغن کی دیو اوپر سنٹرل کولو والی کوشش کرا رہا کہ صبح ہیڈ کوارٹر والا مکمل توګه منیم سره منظوری لیٹر رستوری دی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر تھا او ڈیر سر اسلام آباد ہیڈ کوارٹر والا وہ جس سلسلے کی فیصلہ تھی خشون کے الیکشن دی وٹورونو اندراج مسئلی واجنا پا نظری من نپوز گو اگو پچیس مئی پوری نور شون اولیت نه ورکولو نور شناختی وغیرہ جوړول سنوی درجه وه هغه اولیت پچیس مئی پورې د سپریم کورٹ فیصلې مطابق هغه ټول پرایورټی د ووټر لسټ اندراج لپاره وه هغه سلسلې کې انشاءالله زه یقین لرم چې د مئی میاشتې کې نوي جون کې به خامخا په بغل کې هم یو
پاکستان په پارلیمان کې د پارلیمانی غړو مشر هم یې چې کله پوځي عملیات په قبایلی سیمو کې پیل شو نو د میرانشان او د نورو قبایلی سیمو نه د پاسپورت دفتر اف آر ته راغی او بیا د اف آر نه هم ختم شو اوس دغه خلک خپل سیمو ته واپس شوي دي دا د پاسپورت دفتر به بیا دغه تلاړي بالکل
حکومت سرکاری ریکارڈ تک اس خطرہ نشتو وہ واپس ټول استرات او دفتر دی ایجنسی ته روان دي سلولی ریجولی دیشن واپس شو هر جو صاحب خپل خپل ځای ته واپس
منور غزه صاحب د دې پوزي عملیاتو لکبل په لکونو خلک کراچا کې آباد دي د دین په لکونو خلک په نورو سټل سیمو کې آباد دي دغه تک هم دوی ته د مسلې دي چې دغه شناختی کارت نه جوړیږي دغه پاسپورت نه جوړیږي رینیو کیږي نه ډیر خلک بهرنو ملکونو کې کارونه کوي نو دا غوی د پاره دا سه کوم یو طریقې کار شته چې په دې سټل ایریا کې د دې کم اس کم رینیول خو کیږي
دا وی پاره کوم ته د اړی جنسي سره نږدې ورخه کدو زیرو کې دوه دوه ځایونه مخصوص کړی دي د اکونومي جنسي پاره هنګو کوهاټ او پخور کې یو ځای مخصوص تار ته جوړی کیږي چې وزیرستان لپاره بنو بنو سره نږدې ټانک لکه د دبلی هر یو منحق زیدی کې وو ته په کډا سنټر دی ورکړی شي چې تاسو کوم کله به دخل دی هغه د رسی په دغه دغه سنټر کې خو اور ان ټول ملک کې ځکه نه لګي چې د جلی او د غلط او د شرپسند او یا هغه خلکو ته زړه دو دي نه دي تاسو ته ملون شي دا اوس نو فکر دی رات پاسپورت سره ولرونه نو بیا کومه بره طریقه دا کومه دو انوسی اخلی دا سلیتا منی زمو نیتراز نیستو که دیتا بل چر تکوم دی که تفل چو پسپور جورا و یه سنتی کرن نغا با کدا کمات لیکل ورخی
چی پا کرم کبایلی سیمه که که بیا هم خلقوی چی دوی نا دا دو مسائل و یا دا شناختی کاردونو پا فارمونو پیسی اخستل کیگی نو اغوی بیا سو کی
پیسی دا چی نخت اخستل کیگی پیسی اخر اغا سرائی ورگی پا شناختی کارد یا پا دو مسائل دا اغا حق نیوی حق تار نیوی اغا حق نداری جوات دیگه ایجنسی دو مسائل یا دیگه ایجنسی شناختی کرد ملو شی اغا سرائی در کوشش کی جزا پیسی و لگو ما او زد دکلیر کم تزد دیگه ایجنسی و سیدون که امزد دیگه ایجنسی بشنده ما نفو نسان پا دیگه ایجنسی کی شامل او شریک کی دا اغا خلق کوششون کی پیسو یرکولی ولا احلی کار هر جو دا چی کسنا یوان پیسانا خستای چی نمطلبه کوای چی اغا دی ایجنسی و سیدون کی یو سی حق داری و چونکه حق خلق حق نہ لری ہو کوشش کی ہو یا معاشرہ خراب بھی کرب سنم کی ہو اہلی کار شناختی جوڑی مثال جوڑی سی ہو سو موجودہ پولیٹیکل انتظامی خاص کر پولیٹیکل ایجنٹ رنیس فیصلی کی خبر ڈیر انداز اور سیریس انداز باندې اخستی دا وایي پر هغه کې د نوټیفیکیشن کړه چې سوي د دوو کولو ټول د مثال منسوخ کی تر هغه یوه لري بوري سره اړې ویلې فایل دی شي د نوټیفیکیشن لپاره دا د دې مثال څلور کسان ملکانو نمبر دور به دښت کوي اوس به څلور په ځای اته کسان دوباره د ویلې فایل کی او دا سره د نرسیو سي د رکور د رسمت کی کاغذونه او دا ټول څه په تو سره کوو هغه د مثال ټیک شي او غنیو او ټول کې
اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې نو زمونږ تر وګوي ضرور را رسوي چې مونږه د سرکار وګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوندې محل
دعویداری غلط اگر چگین دشتگردی مکمل ختم است
افغانان چولا پاری بیشک چپا
زینا دیر سخت روانی تیرست یا هر چه تیرست
زوش پاکو کالنا مسلسل تعلیمی داره بندی
در مشال تر رانا لاندی بحث در سیمی او نری حالات نور هم سپڑی او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایم په لاس کې
دا بحث د هری چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ